دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
بیان احمد الله ارچیوال د سیاس ر استنبول پروسی کانفرنس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو دا غونډه چې د دې پروسی نه همدا د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي او په دوهمه ورځ به ورته افغان ولسمشر اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمانوف وینا وکړي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسید افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې دا غونډه به چې د شاوخوا ولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړی کېدو سره مرسته وکړي د دې وزارت وایان ګران هیواد رسنوی ته ویلي چې د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په لړ کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو د سیاسي اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده د اسیا زړه استنبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقرې په نوخت رامنځته شو او سګانه غونډه ای داسې محل جوړیږي چې په پام کې د پراروان اپریل میاشت کې استنبول د افغان سولې د یوې بلې مهمې غونډې کوربه وي بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان سره لیدنې وروسته ویلي چې تاجکستان په افغانستان کې د هر څه ژر اوربن ټینګېدو ملاتړ کوي د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال نن رسنوی ته وویل په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې شوې مینپال وویل په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ به جمهور رئیس غنی د تاجکستان له صدر اعظم او دغه هیواد د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا هم خبرې وکړي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو لخوا د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ د غذایي کلا بندولو ادعا کړي دی وایي چې دغه کلا بندۍ د ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي صالح نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې طالبان د سیمې اوسیدونکي جوان ته د خوراکي توکو د انتقال په جرم ربړوي صالح زیاته کړې چې افغان ځواکونو د طالبانو لخوا د جوان ولسوالۍ د کلا بندۍ د ماتولو لپاره هڅې پیل کړې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د دویم ډول وایروس شمیر د ورځ تر بلې د مخ پر ډېرېدو خبر ورکړي افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې که ماشومانو ته د پولیو کمپاینونو پر مهال واکسین ونه رسول شي په دغه هیواد کې به د پولیو دویم ډول وایروس پیښې لا زیاتې شي د پولیو دویم ډول وایروس تیر کال په افغانستان کې خپور شو او د روغتیایي چارواکو په وینا دغه وایروس له کبله د معلولیدونکو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو پروګرام د اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ وایي د دې امره چې ماشومان په ډله ییز ډول د پولیو له واکسین محروم شوي د دویم ډول فلج پیښو رامنځته کېدو ته زمینه مساعده شوي روان 2021 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزړ ناروغۍ د دویم ډول درش مثبتې پیښې شوي خو تیر 2020 کال په دغه هیواد کې د همدې ډول ګوزن شاوخوا 300 مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر د ترکیې په قربتوب د افغان سولې په تړاو په جوړیدونکي ناسته کې د ښځو پراخه ونډه غواړي شهرزاد اکبر رسنوی ته ویلي چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې له اغېزمنتیا سره مرسته کوي نوموړی د دوحې په بحثونو کې د څلور ښځو ګډون د قناعت وړ نه بلي د دوحې په غونډه کې څلور ښځې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري خو د طالبانو په ډله کې هیڅ ښځه نه ده شامله د مسکو په ناسته کې چې د مارچ په 13 وشو د ښځو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه اوس په استنبول کې همدا اپریل د افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله ناسته د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت ترسره شي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما پاوز لخوا د وژونکو ځواک کارول وغندل لکه چې د برما پاوز پر قدرت منګولي خخي کړي او پر کودتا ضد مظاهره چیانو ایتاو تاریخجن فشارونه راوستل تیر شپه تر نوې د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یو خونړی ورځ و ولسمشر بایدن پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل دا وحشتناک او غصه پارونکې پیښه ده اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چیانو په وړاندې شوې تاوتریخوالی غندلې او د نه منلو وړ یې بللې دا خبرګونونه ورسته له هغه خول کیږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قومندانانو د برما د پوز لخوا د زوا کارول وغندل. دوی تیره شنبه په یو غړې اعلامیه کې وویل په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللې دي. تاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکارۍ د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره د څو اړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر ژمنتیا ټینګار وکړي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو تر څنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایډن د ادارې د همکارۍ پر دوام بحث وکړي. انټونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربند لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبري وکړي. په انګلستان کې سر لنډه د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو بندیزونو کمولو دوهم پړاو عملي کیږي. خو د دې سره سره د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې دغه وایروس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایروس نوې بڼه لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې په کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې بهر تر شپږو کسانو او په کورونو کې دننه تر دوو زیات کسان نشي سره یو ځای کېدی. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابره کړي چې د ټینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یک شنبه په ورځ د هغو بالغو کسانو شمیر چې د کرونا وایروس لومړی دوز واکسین یې ترلاسه کړی دي څه باندې 1.5 میلیون ته ورسېږي. د انډونیزیا د تیلو تر ټولو لویه تصفیه ځای کې د اور مړ کولو هڅې روانې دي. دغه اور د تیر شپې په نیمایي کې د بالونګان په تصفیه ځای کې چې د تیلو دولتي کمپنۍ یې چلوي لګېدلې دي. چارواکي وایي له دغه عمله 15 کسان په روغتون کې بستر شوي چې سوځېدنې جدي دي او 15 نور صدهن سوځېدلې دي. د نږدې کلي څخه سلګونه اوسېدونکو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. د تیلو دغه تصفیه ځای چې د پلازمېنې جاکارتا د ختیځ په 200 کیلومتره کې دی د ورځې 1,015,000 بیرل تیل تصفیه کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په داسې حال کې چې افغانستان د آسیا زړه استانبول بهیر نه په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کولو ته عمل لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه بهیر تیرو کانفرنسونو ته په اشاره وایي چې افغانستان به په تاجکستان کې د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس نه د پام وړ ستر لاسنه کوي. ممتاز بهیر په دې حق لمغتا د کابل نه رپورت راکړی دی.
د آسیا زړه استانبول بهیر چې په 2011 کې د افغانستان او ترکیه په نوښت په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د هیوادونو ترمنځ د ګډو همکارۍ او درامست کولو په هدف جوړ شوی، تر اوسه د لزګونو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په ګډون 8 ځل ناشته کړې او 9 ناشته د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون په تاجکستان کې پیل شوې. دا ناشته چې د 2 ورځو لپاره د موخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع غختلی کول بلل شوې دي. د افغانستان حکومت له دغې ناستې څخه د افغان سولې لپاره د پیاوړي سیمې د اجماع د رامنځته کولو تمه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد امریکا غته وویل
د دې غونډې همدا موخه افغانستان کې سولې د بهیر پیاوړتیا او د افغانستان سولې په اړه د سیمې او د نړۍ د لویو هیوادونو او سازمانونو د اجماع پیاوړتیا ده. تر دې دمه پورې مطلق اکثریت او ډیرو هیوادونو د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی ده او افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته په دې اړه ډاډ ورکړی ده چې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي.
خغلی هیواد زیاته کړه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکارۍ او لا پیاوړتیا د آسیا زړه استانبول بهیر د ناستې نور اهداف دي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دغه بهیر تیرو ناستو ته په اشاره وایي چې افغانستان به په تاجکستان کې د آسیا زړه استانبول بهیر دوه ورځنی کانفرنس څخه هم د پام وړ لاسته راوړنیونه لري. د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غتول
فکر نکوم چې راتلونکو ناسې پریکړه په دې یو ورځ یا دوه ورځې لپاره باندې تغییر مومي، ځکه چې د راتلونکو ناسې پریکړه تر ډیره بریدا متحده ایالاتونو او د سیمه هیوادونو د ملګری ملتونو سره په همغږي نیولې ده. په ټوله کې ویل سوچ د آسیا زړه د کانفرنس له دې ناسې څخه به هم افغان دولت د تیرو نه نور ناسو په څیر څه ترلاسه نه کړي او یو سمبولیک او تشریفاتي ناسه به د تل په څیر یو تشریفاتي ګډ پریکړه لیک په اعلان پای عمومي.
د پوهنتون استاد فیض محمد زلاند هم ورته نظر لري او وای په پیل کې تموه چې د آسیا زړه استانبول بهیر به د افغان سولې په برخه کې سیمایزه همغږي رامنځته کړي او د غراز د سیمې د هیوادونو په کچه له تروریزم سره د مبارزې او اقتصادي پرمختګونو په برخه کې همکاري زیات کړي.
مګر هم لتیرو لاسو کلونو راهیسې د دې کلنۍ غونډو کې څه کم باسونه شوي تر اوسه کوم عملي لاسته راوړنې په سیمه کې نه ترسترګو کیږي. بل مهمه خبره دا چې د افغانستان د سولې په اړه باندې کو دی ورستوي چې د سیمې په وګړو کې نوی کانفرنسونه او زمینی برابر شوې ده. لکه د مسکو بهیر او د ترکیه بهیر هغه ټول د آسیا زړه کانفرنسونو له بهیر څخه جلا خوځښتونه او حرکتونه دي. له دې امله کچیرته د ترکیه په کانفرنس کې مپریکړه کیږي یا د مسکو بهیر بریالی کیږي یا په قطر کې بریالیتوب رامنځته کیږي، د خپل د آسیا زړه بس بیا ارزښت کوي او کم ارزښت کوي.
خو د سیاسي چارو بل کارپونې سره مت صالح دا ناسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ډیره مهمه ګڼي او وایي
په دې کانفرنس کې به د سولې د جریان په باب باندې ځینې پوچې او ښکارا ناستې وسی چې یو د بند دروازو تر شا ناستې نن څه یو زما په نظر چې په دغه ناستې کې به د افغانستان او پاکستان په باب باندې د سیمې هیوادونو ته ولسمشر اشرف غني ځینې قناعت بحث بحثونه مطرح کړي وي چې د افغانستان د سولې په مسله کې پاکستان څومره ناغېړي کوي، څومره دا پروسه غواړي چې لا پیچلي کړي او د افغانستان استقلالیت تر سوال لاندې راولي او دا وشي چې موږ طالبانو باندې بیا هم تر بل هر چا زیات نفوذ لرو او چې څو غواړو هغه کولای شي.
ټاکل شوی چې په دغه ناسته کې د پاکستان، ایران، هند، ازبکستان او قزاقستان په ګډون د 1500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د آسیا زړه استانبول بهیر چې هر کال ناسته کوي 1500 غړي او 14 ملاتړي هیوادونه لري چې په دوی سربیره سږ کال د 1200 سیمایزو او نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې برخه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د راپورټونو په سلسله کې نن یو خبره داده چې ترکیه ته د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد د سفر په درشل کې د ملي روغې جوړې د شورا رئیس عبد الله د افغانستان په حق له د استانبول غونډه ډیره مهمه بللې ده. سیمته د امریکایي ډیپلوماټانو د سفر او غونډې ته د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق له نور معلومات په کابل کې د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل ساروان نووري.
د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ترکیه ته تللی دی او د ترکیه رسنیو په قول هلته د ترکیه د ولسمشر لویان سره په استانبول کې کتلی دی. په دغه کتنه کې د ترکیه د ناستې په جزئیاتو خبري شوه. دواړو لورو ویلي چې د ترکیه کانفرنس به د قطر د دوحه د خبرو د ملاتړ لپاره وی او د افغان سولې لپاره به یو نوې روحیه ورکړي. په همدې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله له یو فرانسوي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ترکیه کانفرنس یو استثنايي فرصت دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ترکیه د کانفرنس او د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو په وړاندې ټینګار کوي.
کوم لیدنه چې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي دبرالاین سره درلوده په دې کې د ترکیې په کانفرنس خبرې وسوې او د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو په اسانچاري او رغم درول ټینګار وسو.
د ترکیه کانفرنس په پام کې دی چې د اپریل په میاشت کې ترسره شي. د مشران جرګې یو شمېر غړي له دې کانفرنس ملاتړ کوي خو وایي چې د قوي اجنډا سره دی لوري ورشي.
ترکیه غونډه مونږ ته ډیره مهمه ده. هغه استازي چې ترکیه ته ځي باید واحد غاګولري یو د خلکو غاګور سره وسیږي. کدا سي په شخصي انداز باندې ځي اره خپل اجندا مخکې کوي دا د ملت ته د منلو نه ده.
یو پرچلی د مینې او محبت سوله خدای نه خواسته دا سوله نه چې مونږ بیا داخلي جنگونو ته بیا بدبختی ته بوزي.
ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې ترکیه ته د زلمی خلیلزاد سفر د دې لپاره دی ترڅو د ترکیه د سولې کانفرنس ته سرعت ورکړي.
د ترکیه ناستې د اهمیت په کتو سره دا ډیره اړینه او مهمه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد نه تنها یوازې د افغانستان کې د سیاسي ګروپونو ترمنځ باندې یو اجماع رامنځته کړي او البته د افغانستان دولت حکومت هم په کار ده چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وشي په هغه کې او د یو واحد طرحه واحد نظر سره ترکیه کانفرنس ته لاړ شي. بلکې د دې تر څنګ زه فکر کوم ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ته هم په کار ده چې په سیمه کې او د هغوی هیوادونو چې زموږ سولې د پروسې طرفدار دی او ملتیا غواړي چې د دې پروسې سره حداقل د غوی نه دغه داد او اطمینان ترلاسه کړي چې د غوی طرفدار نظامی او شبه نظامی گروپونه په افغانستان کې به د سولې لپاره خند نه ایجاد کړي.
افغان حکومت ویلي چې د ترکیې په کانفرنس کې ګډون کوي، خو دا چې اجنډا یې څه ده او د پلاو ترتیب به څنګه وي لا معلوم نه دی. طالبانو هم د ترکیې کانفرنس ته خپل پلاوی نه دی په ډاګه کړی.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. واشنگتن په مسولانه ډول د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي، خو د کابل په خار کې د چسپکی ماينونو پیخو د ولس ژوند تریخ کړل دی. د افغانستان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې دا تاکتیک یوازې د عامو خلکو د ډارولو لپاره استعمالېږي. داشنا تلویزیون راپورټ اساس په امر اړو.
چسپکی ماين پر ډیر ابتدایي تخنیک د مستریانو په دوکانونو کې په $25 جوړیدای شي، خو د سخت دریزو جګړه مارانو، جنایتکارانو یا د هغو ډلو لخوا استعمالېږي چې شخصي ګټې پکې لري. په دې وروستیو میاشتو کې په چسپکی ماینونو خبریالان، قاضیان او د مدني ټولنې فعالین په نښه شوي دي. خو د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندراوی وایي چسپکی ماینونه د وسلوالو ډلو لخوا د کابل د خلکو د ویرولو لپاره کارول کیږي.
په دې کې نوې شی دا دی چې یو ډېر ساده ماډل یې رامنځته شوی، کارول یې اسانه دي او لوړ غږ جوړوي. یو یا دوه کسان زخمي کوي، دا په دې هدف نه جوړیږي چې حتمن باید خلک ووژني، بلکې په دې مقصد جوړیږي که څوک مړ شي که مړ نه شي، لږ تر لږه یو غږ جوړ شي او خلک ووېریږي.
امنیتی ځواکونه وایي د چسپکی ماینونو بریټ ډیر ډولونه لري. ځینې وخت یو ماشوم هم کولای شي چې د ډرایور پام غلط کړي او بمی خودونکې د موټر په ټایر چسپکی بمونه خلوي.
هغوی ټی ان ټی سی څلور امونیم نایتریت استعمالوي او هغه په یو قطي پورې وصلوي او په قطي کې چې د یو کیلو نه کم وزن لري یو آهن روبا او د ټلیفون نمبر وي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ لامل خلک د پیسو په بدل کې په اسانه د دې ماين په جوړولو لاس پوري کوي. د جنوري په میاشت کې په کابل کې یو مستری په دې تور ونیول شو چې په یو ترمیم شوی موټر کې چسپکی ماين نخلولای وو.
دا موټر سره زموږ عموما ټول لري ګوسدې کې بچي چسپکی دا چې د مونږ تندازنم لې نیږي سره نه د څه وسایل ست چې مونږ چکو دا چې دې کې چسپکی دا چې د نور وسلې دي چې دې
د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي بیچاره مستری په هغه شبکې کې چې دا بریدونه تنظیموي د یو پیاده په توګه استعمال شوی.
په دې ډول بریدونو کې تنظیمون کوي ډیر مهم وي چې موږ باید هغه ته پاملرنه وکړو. د دې لپاره چې یو غریب مستری ونی شو که څوک راغلی وي د هغه کورنۍ ته کړی وي چې کدا کار ونه کړی نو فامیل دې په خطر کې دی. زما په نظر هر څوک چې وی دا کار به وکړي
یور فامیلی ویل بی ان دنجر. آی ثینک ایوریبادی ویل دو دات.
د چسپکی ماینونو استعمال یوازې په کابل کې محدود نه دی، په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي په دغه ولایت کې د 1390 کال په پرتله په 1399 کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابره ډېرې شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د پاکستان د بنو د جانیخیلو په سیمه کې د سلورو تنکیو الکانو د مړو د مندل کېدو نه وروسته احتجاجي لاریون پیل شوی و چې نن د حکومت او د قبایلي مشرانو ترمنځ د موافقې نه وروسته ختم شو. پولیسو په دغه لاریون کې د ګډون د پاره تللي ځینې کسان چې پکې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړی محسن داوړ او د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتون شامل وو نیولي وو. دا کسان نن خوشی شوی دی. نظرانی سوزی د محسن داوړ سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محسن داوړ تاسو هم پریښودلې شوې او دا ویل کېږي چې لاریون هم د موافقه نورسته ختم شو. په کوم ټکو باندې موافقه وشوه او تاسو ستاسو د پریښودلو په حق له باندې هم راته وایو؟ موږ خو
چې پرون روانو په احتجاج ته مختلف مرکزونه دفترونه عملیات کوي او د پزور پیسې اخلي خلک پیدار کوي. نو دلته د خلک دغې نه تنګ وو راتو هغې د ختمولو مطالبه په جدي مطالبه د ټولو د غټه چې کومه وه هغه دغه وه. او بیا دا څلور ماشومان چې کوم ورک وو هغې بیا ډډ باډیز یو څو ورځې پس د 15 ورځو پس ملاو شوي وو. او د هغې د کیس جوډیشل انکوایري وو د هغې غوښتنه وه. بعد دې خپل د دې جدي خلو خپل بلا ورک کسان دي. نو په دغې هم د دې غوښتنه دا وه چې دا باید عدالتونو ته مخامخ شي او یو پراسس د دې مطابق شروع شي. ټولې خبرې هغې ورسره ومنلې. دا د ورکو خلکو خبره هم هغې ومنله چې بس دا په درېیو میاشتو کې دلته دننه ټول د عدالتونو د ټولو کاروای سره سره دا سرته رسوو.
موسم تاسو دا وایي چې تاسو احتجاج او د غلاریون کامیاب شو؟
هغه ځکه چې دلته اوس دا خبره په مزه مزه خوره ده په بلو کې او ځای په دې وزیرستان کې خو پیلا نه د خلکو دغه وجود وو. خو دلته په دې خاریه کې هغې دونه کلاو ګرځېدل او دونه کلاو د هغې مرکزونو موجودګي. نو دا هم لکه اوس کې په د دې احتجاج د لاسه په ریاست دا پرشه راغی چې کم از کم اوس په د سن اف اکشن خامہ خشو کوي. او بل یو بل طرف ته خبر اومه لږ جواب د تا کې صاحب تازه موجوده وو زما د خلاف اوس اکشن اخره ما
تاسو چې ونی ولې نو څه د دې د کو چې تاسو او منظور او کسانی ولې نه ولو
خو چې ونی ولو په وخت کې نو پولیس افسرانو غریبانو راته ویل چې پس مونږ خو نور پارس کوي خو مونږ ته د بارن اورډر دی او پس مون تاسو مخکې نشئ کولای مون ته ویږي به دي او دې سه نو مون وته چې تا به ماته وځه تا په د کاراکټر سټاوس کې په زمون دلته چې کوم د پولیسو د انتظامیه مشران دی ریټاو سره مذاکرات کول غواړي. نو ما ته به نو تم یو څه دا کیسه خپل تر وانه دا کړه وا غي بیا چې کای ته اوفیس اول لمبیا یو چې دا پر نارادو راغلی دی دې واپس کوارت تور سره نو بیا زبرتا واپس کړم کوارت تور سره ورته نو بیا ټول شپه تقریبا مونږ په انتظار وو دا په دغه کې دا څنګه مونږ د خوږی دا موبایلونه او درس له ټول د ريستر او دا په تا لګی تل نو خو سار چې التا غي موعده وو شو نو پس تاسو نه دا ته د پولیس ولا دا ته راغله مونږ پولیس د ساوس کې ساتلی وو دا غیر ته وو چې پس تاسو وسلیش هاي موبایلونه سامان راکو هغه چې موږ کتل هغه کې دا په سوشل میډیا خبره چې لیدل شي مذاکرات وو شو مذاکرات کوي. نه
نه
نه دا موږ تم د زو ولکه چې څنګه مذاکرات کوي شو نو زه کوم پرې
مننه
دا څه څه وښنه دا واشنگټن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوی دی چې د امریکا د مینیاپولیس په ښار کې د منصفه هیئت په حضور کې محکمه د یو افریقایي اصل امریکایي جورج فلوید د قتل د قضیه په حق لا پریکړه وکړي. یو سپین پوسټه په خوانه پولیس د فلوید په وجلو تورندې د دې پیښې لقبل د امریکا په شمول د نړۍ په ګڼو هوادونو کې مظاهره وشوه او خلکو د پولیسو زور زیاته وغنده.
منصفه پلاوی باید د دویمې او درېمې درجې د قتل او دویمې درجې د انسان وژلو د مواردو له امله د ډیرک شاون د بیګناهۍ او یا هم ګناهکارۍ په اړه پریکړه وکړي. د تیر کال په مې میاشت کې د جورج فلوید نه وژل کېدو وروسته هم سوله ییز لاریونو نه وشول او هم له تاوتریخوالو ډکې مظاهره وشوې. لمینا پولیس څخه نیولې تر واشنگتن ډی سی او د نړۍ په سلګونو خارونو کې بیلابیل کسانو په لاریونونو کې ګډون وکړ.
موږ ولیدل چې هغه سا ورکړه بنا ان کله چې خلکو په ویډیو خبرونو او ټولنیزو رسنیو کې ولیدل یو کس مړ کیږي، نو د نړۍ په مېه د افریقایي امریکایانو په وړاندې د پولیسو ناوړه چلند ته واړاوه.
کارپوهان وایي که څه هم محکمه د یو کس د مړینې او د بل کس د ګناهکار ګڼلو یا بې ګناهۍ په اړه ده، خو ډیری پوښتنې راولاړوي.
څومره دیموکراسي په دې هیواد کې شته؟ څومره په افریقایي امریکایانو حساب کیږي؟ او تر ټولو مهمه، آیا په امریکا کې د تور پوستو ژوند مهم دی؟
نو مورې وای ډېرې وختونه پولیس له تور پوستو سره ښه چلند نه کوي. مدافع لوري هیله مندي چې استدلال وکړي د مخدره موادو استفاده د فلوید له مرګ سره مرسته کړې ده. خو کارپوهان وایي چې محکمه تل د هغو نور امریکایي افریقایانو د قضایي او څرګندونه کوي چې د پولیسو لخوا وژل شوي دي.
دا د څو کلونو اعتراضات ښکاره کوي چې په 2014 کال کې د مایکل براون او ایریک کارنډ له وجل کېدو وروسته مخ په زیاتېدو دي، او دا د دې لپاره و چې دې ته پام وشي ځکه ډېر زیات محسوس و.
د مینیسوټا لوی څارنوال کیټ الیسن دا قضیه په هر اړخیز ډول تعقیب کړي او قانوني څار به وکړي. فلیپس وای چې سیاسون باید د نابرابرۍ مسایلو په خاص ډول د پولیسو رفتار ته رسیدګي وکړي.
دا چې دلته نتیجه هر څه کېږي، خو کله چې سیاسي رهبری رامنځته کېږي او په پالیسیو کې د پام وړ اصلاحات راولي، نو ډېر کارونه ترسره کېږي.
د رواني میاشتې په پیل کې د میناپولیس ښار چارواکو د فلوید له کورنۍ سره د 28 میلیونو ډالر خونبها یا غرامت ورکولو مسأله منزور کړه. قضیه اوس جنایي محکمې ته رسیدلې ده او یو پاریدلې خار او ملت د محکمې نتایجو ته چې ممکن دوه تر څلور اونۍ پورې وخت ونیسي منتظر دي. سمیع الله جلال زای د امریکا راغ. کاغوړې
چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د بلګرو ملتونو د تخمین لمخې هر کال 12 میلیونه جنکۍ اتلس کلنې ته د رسیدو نه مخکې واده کیږي. د کورونا د ویروس د خپرېدو نه مخکې په انډونیزیا کې دغه ډول ودونه مخ په کمیدو وو، مګر اوس خبره بل ډول ده. په دې حقله د امریکا غږ د ایوا مزریوا د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام را اړوم.
د انډونیزیا د حکومت د شمیرو لمخې د کووډ د وبا په وخت کې 4.5 جنې واده شوې دي، خو دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده شوی دی. د انجونو د ودونو د شمیر زیاتېدل هغه ادارې نه امید کړې دي چې د طفولیت د عمر د ودونو پر خلاف مبارزه کوي. رسمینه د انډونیزیا د او د نورو انجونو په څیر په 14 کلنۍ کې واده شوې و.
یا برسدیلا
یا تبی دچه زه خپایم، کاش کې د ماشوم توپ د وخت نور ودونه بند شي. زلمندو پلارونه خوښ کوم چې خپل لونی د ماشوم توپ د عمر د ودونو قرباني نکړي.
رسمینه د انډونیزیا په لویدي ز جاوا کې وسیږي، له هغه سره هغه خزي هم وسیږي چې د دې موسسې د انډونیزیا ائتلاف د طفولیت د ودونو د ختمولو لپاره ژغورل دي. رسمینه او موسسه هڅه وکړه چې د خپل هیواد ستره محکمه په دې قانې کړي چې په کار د هلک او نجلۍ تر 19 کلنۍ مخکې واده ونه کړل شي. محکمه دغه درخواست په 2019 کې منزور کړ.
کله چې محکمه دا بدلون راوست نو زه ډیره خوشاله وم. ما دا کار د خپل ماشومانو او د انډونیزیا د ماشومانو لپاره وکړ.
په قانون کې له بدلون نو وروسته د ماشومانو د عمر په ودونو کې هم کمواله راغی، خو د کووډ د مرګول عمله داشمیر ډیر زیات شو. د حقوقو فعالان وایي چې کووډ کې د بیروزګاری له عمله یو شمیر کورنۍ له سختې تنګسي سره مخامخ دي او له قانوني نیمګړتیاونه ګټه اخلي. پلرونه اجازه اخلي چې خپل لونی په 14 کلنۍ کې واده کړي. فعالان وای ک تاسو په ماشوم توپ کې د ودونو شمیرو ته د 13 کلونو په پرتله وګورئ نو د دې معافیت د خستلو له عمله د طفولیت د ودونو شمیر په 2011 کې 14000 ته لوړ شو.
دا شنه رادیو درنو ریډونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.